السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې زه امید زهیر مالیم تاسو ازادي رادیو اورې د دې ساتلن خبرونه له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې میدان وردګ ننګرهار لوګر غزنی پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي تفصیل به وروسته واورئ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندي سپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلې د دې وزارت لخوا تیر شپه ناوخته خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي خبر پاڼه زیاتوي د دوه په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لري کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوې چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي د ترکیې سری میاشتې پرون وویل له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي خو د ترکیې سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړي ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده انتونیو ګوتریش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري کانفرنس ته وویل د وایي همدا پرون زه د اودی سبب بندر کې وم په یوې بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل ډیر اغیز را باندې وکړ چې لیدم ټوله کشتۍ په غنمو ډکیږي دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یو هیله ده د ګوتریش په وینا د اوکراین روسیه او ترکیه پلاوی همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي لارې په بیړیو کې د اوکراینی غاله دانو د لیک څارنه کوي او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیست لیک کې د ایران قضایي قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بېپرې څارنوال لوري په یو عالني محاکمه کې وڅېړل شي 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و د پخوا د کورنۍ چارو وزارت مرستیال و او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای سختو منتقدانو څخه ده تاسو ازادي رادیو اورئ د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځنګړي پروګرام ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه لتیرې ورځې رئیس د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته هم غزیدلې ده او اټکل شوی چې نن یک شنبه او سبا دوشنبه په یوشمیر شمالي مرکزی ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت ورښت او سیلابونه راشي همکار می خاطر پردیس نن سهار رئیس په افغانستان کې د سیلابونو دراوتو د هوا پیژندنې ادارې لخوا ورستیو د اعلامیو تا کتنه کړې او سراسر په سټوډیو کې دي تازه څه دي پردیس
ډیر زیاته مننه زهیر مل صاحب بلل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او لټولو پانګوالو خیریه موسسو د همکاري غوښتنه کړې ده دغې ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نورستان کونړ ننګرهار خوست پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان غزنی زابل لغمان کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې بیړنۍ حالت پکې اعلان شوی دی دغه بیړنۍ حالت په داسې حال کې اعلانېږي چې تېره ورځ د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ ټوله د سیلابونو لاندې شوه په دبي پیښو کې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالۍ کې ګڼ مالی او ځاني تلفات هم اوختي خو کرش میرې نه د پړاګه شوی له بل خو بیا دی یوازې د لوګر نه دی چې په داسې حالت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار لغمان کونړ او همدارس له کابل تر ننګرهار غزیدل لار کې سیلابونو ځاني او مالی تلفات اړولې دي ان تر دې چې د کابل ننګرهار لار د ټرافیک پر مخ تړل شوی خو ورستی او راپورونه لمخې د غلار بیرته پرانستل شوې ده په ورته محل به د ورختونو او سیلابونو لړۍ لکه مخ کې چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د شمال لوري ته هم غزیدلې د ټاکل شوې چنن او سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر شمالي مرکزی ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت ورختونه وشو او سیلابونه هم راشي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت ورختونو او همدارس د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی
اټکل کړی او د مرګروب لپاره باندې طالب چارواکو څنګه دی ویلی سره لدی چې پټولنی زور سره یو کې ډیر تصاویر هم خبره شوې دي د سیرونو خبره شوې دي د مرګروب د خلکو
مونږ هڅه وکړه د هواشناسي د طالبان د حکومت د هواشناسي لیداری سره په اړیکه کې شو همدارس د طبيبي خلو وزارت سره هم په تماس کې وو دوی کرشمیر نه وړاندې کوي خو وایي چې اوس حالت استراری دی منتظر شي چې مونږ هغه خپل چړنې سره ورسو
ډیر مننه په افغانستان کې مو د ورستي ورختونو او سیلابونو په اړه باندې ورستي جزئیات اوریدل اغه مې بیانن سار په خوت درسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه زیان منشي او تدمرستو رسول او ترخوای د خلکو د اندخنو په اړه و پختل
تروسه پر مالی طرفات خو بخ زیات اړولې دي ننګهار په د څول سوالي کې په ټکو ډیره او په دې سوالي کې همدا سیلنګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالي مکمله ورانه سوی ده دغه سي د وردګو سید آباد او شیخ آباد دا زینه او دا سي دي چې هم دا سي د پنځیر د تیر ورځ ده د ځانې تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه تر لاسه کړی سهار ډیر وخت دی ممکن یو سات ورسته کره معلومات تر لاسه کو او مالی زیان خو دا سیمانه وشته چې هغه تزاراتیزم کې دي کلی دي کلاری دي ارڅ خراب شوی دي
بیا بیا لا بیلو ټولنیز رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه دا وخت تلفات په اړه باندې کڅام تاسو ویل چې ورسته به جزئیات هغه شي خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي به هر حال په لنډ راتلونکو نور ورځو کې هم دنن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې هم د سیلابونو د ورختونو اټکل شوی دی اندېښنه شته دی
هو دا سده چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي واقعا چې غوځي کې اوس گزارنه کوي لکه ما چې د اوس مخ خبره وکړه چې ډیر ځای څو مر خلک په شپه کې په یو بجو نیم بجو نه کل کل ډیر ولسوالي لکه بل کوټ ولسوالي هم داسې د الینګار ولسوالي د رحمان هم داسې خوشي ولسوالي د څو ځای کې په شپه کې په یو بجو یو نیم تر دوه په کم دوه پر خلک نه کل سول بل ځای نو دا غندش نسته چې خلک د دوه خپل ځای څخه نور ځای ته نه کل سول هغه تر پناه غواړي او هم داسې اټکل د سبا پر د هواشناسي یا هوا پیوندن دلاري نور مټکل سوي دي نو مشکلات واقعا سته
تر ټولو ام لوی استونزه هم دغه د چی وزارت کول شي دغه یو لوی ناورین ته چې نګدې ټول افغانستاني نیول ورسیږي خلکو ته مرسته ورسېد خلکو لاسنیوي وکي
داشتي چې دا داش ناورین ته واقع چې موږ خپل هغه ولې کومک کوشش کوو چې ورویرس او شپکې یا ورسی د سپیشي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو کو خطر زیات خو بچو انتقال کو هم داسې ک وټوانی درو څرلک ضرورت هغه باندې څه کار ورته واخو مګر ما خوراکي مواد ورسو سرپناه ورسو په داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کو دا دوی ته کفایت کوي دوی پر خدمت وسیدا واقعا موږ تر وس لوړ دی دا ناورین ډیر غشت دی او په ټول ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې نو واقعا چې دا موږ تر وس لوړ دی
معلومات څخه چې په افغانستان کې څو کال د سیلابونو دراوتو د لوی ناورین کو ورته وایو هغه صد دلایل کې د شی چې د بل هر وخت په پرتله څو کال ډیر سیلابونه راوتی دي
دا چې دا کو ګورو بخي بځای کې په پیړی کې نه درغلی بځای کې د 50 کال د 100 کال څخه درغلی دا په ډیر ملکو کې را شروع شوی دی چې د وشکالي د وشکالي ورسته چې دا ټول ملکو کې راغلی دا غوښ وس افغانستان هم دی نو د کیسې څه نه سی وایي چې یو علامه چې دا چې دا غره پیغمبر سره حدیث چې د اخرت د علامه څخه یو علامه دا غدن او ممکن دغه سی د رازی ارقم د ارقام ته چې ګورو او د اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چې ګورو دغه سی یو علامه ده الله دې رحم وکړي
په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت موین شرف الدین مسلم چې لتیری شپې رئیسی د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د راوتو سیلاونو او خلکو ته د وختو زیانونو سربیره دوی ته د مرستو د رسودو په بهیر راغی دا
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې رامیز الکبروف وايي دا سازمان به د افغانستان د کلو پراختیا پروګرام په لکري څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخاوني ولشي د په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی اقتصادي ناورین زیات دی ونه به په سلو کې افغانان د بې وزلۍ د ټاکلې کرخې تر کچې لاندې ژوند کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي په دې اړه رامز الکبروف وویل
افغانستان از ا پور کانتری
افغانستان یو بیوسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او نوي سنټو ته رسیږي. رامز الاکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل، د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الاکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الاکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دویمې لوی اټومي بټۍ په 10 کیلومترۍ کې په ډزو یو شمیر کسان وژلي دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د وختو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم نړیوال اټومي مرکز سره نږدې د روسي او د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د میکولایف والی ویتالی کیم د شنبې پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتې دي. د په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي. د ویتالی کیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون 12 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سنسک شارګوټي د پیدفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نږدې 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دی اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفتن نوکراینسک پر لور توغندای وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوته اندېښنه ښکاره کړه او ویل د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي. د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او له ویره ډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتونو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شور اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړې دي. خود پیدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
لتاسې ټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوریدي. د رواني خبرونه ډېره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې. تاسو ته خاوره زو ښه خبرونه.